السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو مسئلو ته ځانګړې شوې ده، او دور پسې هم د ازادي رادیو میلمه د ازادي ځانګړې مرکه چې دا مرکه صالح محمد صالح له میر احمد یار سره کړی ده. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېری ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواوو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي، او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه خلاصه شوې، دا غینا علاوه د ډنډي پټان لار هم بند شول، او د انګور وړې په خوانه بند و، او همدارنګ د چمن لار بند د درې میاشتې کېږي. نو ځان د غلام خان د لار نه اوس موټر راځي، تر اوسه پورې هیڅ نو اجرات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخت او دې مخت ولاړې دي.
فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي الکوزي په حواله بیا ویلي چې د تورخم دواړو غاړو ته تر پرونه پورې شاوخوا درې زره لارې ولاړې وي، چې د پټکو دې کار د افغانستان او پاکستان دواړو سوداګر زیانمن کړي دي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ، او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې چینایي لوری دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي، او په یوه اونۍ کې دې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو دکان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام لپاره د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د چین له ام سی سي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اسرائیل وایي ډیر ژر به د غزې تړانګې په جنوب کې د خپل جګړې تند پړاو پای ته ورسوي. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالنت پرون د جنوري په 15 یو خبری کانفرنس ته ویلي چې دوی د غزې په شمال کې لوړان دي تاوده جګړه سړه کړې ده. د اسرائیل حکومت دغه اعلان داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په غزه کې د بیړني بشري اوربان غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه جګړه ځپلو فلسطینیانو ته د اړتیا وړ موادو د رسولو په هدف اوربان مهم بولي. د اسرائیل لخوا د جګړې د سړېدو اعلان وروسته له هغه کیږي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د دوه برمته شوو اسرائیلیانو د وژنې اعلان کړی دی. حماس ادعا کړی چې دغه برمته شوي اسرائیلیان د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي دي، خو اسرائیلي پوځیان وایي هغه ودانۍ باندې دوی برید نه دی کړی چې یرغمل شوي اسرائیلیان پکې وژل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي اسلام پاله حزب تحریر ډله یهود ستیزه یا د یهودانو ضد ده، او د یوې ترهګرې ډلې په څیر به بندیز باید پرې ولګول شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بریتانیا حکومت پرون دوشنبه د جنوري په 15 دا خبره کړې ده. بل لور ته ټاکل شوې د بریتانیا پارلمان همدا اونۍ پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې حزب تحریر ډلې سره پیوستون د ترهګرۍ د قانون له مخې ناقانونه بلل کیږي. که چیرته دا وړاندیز ومنل شي، پر دغه ډلې د جنوري له 19 نیټې هاخوا بندیز عملي کیږي. حزب تحریر په لبنان کې میشته اسلام پاله ډله ده چې د بریتانیا، امریکا او کاناډا په ګډون څه باندې 150 هیوادونو کې فعالیت لري. دغه ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې هم جوړې کړې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه په شلو اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په 2-3 لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په 3 لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې یې په 2 لوبو کې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنه وي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 20 پورې به په هغو لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 شل ورځې سیالۍ پکې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. کچیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه م کوئ، د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې پر فیسبوک او ویب سایټ سربیره زموږ پر انسټاګرام، ټویټر یا ایکس پاڼه او دغه راز ټیلیګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د واټساپ چینل هم لرو، هغه هم تاسو حتمان لری تعقیبوي او د ورځې له تازه پیښو او خبرونو حالت خبرېږي. اوس هم راځو د دې پروګرام او نورې برخه ته چې دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه پروګرام مهیروي چې له میر احمد یاد سره پکې مرکه شو.
سره دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشي تلای خپل لیوال ته، نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما وېشته.
خدای دې سی وخت راغله چې په خپل سترګې مې لیدل چې پلار راغله ده، اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له 3 میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن امدا موضوع چېړو ملکیه مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی وی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هغه وی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې 6 ورځې یا 1 میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل مېړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای خپل لیوال ته، نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما وېشته، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله مېړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې مېړه یې ویسي خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي، خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیره خبره وی چې نننۍ ځوانان خپل خزه باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل خزه ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلان مینې ته ضرورت لري که څومره مثلا یو خزه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دې واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
زه درته وښیم چې زما خسر چې د ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه دی راغلی. نو دا یو مثال ما در که نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې نو زمنو تربیه او کوم سی ضرور دغه رقم نسی ور کولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجه نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کش کی. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې ترځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پی راسي او دلته یې مصرف کوي. نو زیاتره داسې هم کیږي سي والله ما کوم سي لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک کې شو نو خامخا زمنې بېلاري کیږي دا مشکلات دي. ښځه ده ښځه هم خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان یې نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله په دې اکله وایي
خلک شته دي یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللي دي په خپله مې لیدلي دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه یې پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې د دې په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بېرته ځي بیچارهګان پاتې کېږي ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څېره تغیرېږي د دی که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیان یې پاتې کېږي خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځه خارجي یي مثال بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي اوه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تم هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږده چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال د درور د لېواره د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به د ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزاد یې همچنان
له شرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هېواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هېواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق یې تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هېواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هېواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تېرېږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کړي، تر څو چې د هغې هېواد اسناد ترلاسه کړي، د کار جواز ترلاسه کړي، په دې کې واقعا څو کاله تېرېږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هېواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپلې مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هېواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هېواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بېرته خپل هېواد ته، خپلې کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کېږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کېږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هېواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپلې مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو دا حق نه لري، دا اجازه نه لري چې دا سفر وکړي او لاړ شي بل هېواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د یعقوب فالا تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزه رقم رقم دی او دغه ستونزه جنوبی ولایتو کې به تقریبا کوی چې آمده په اره کورنۍ کې یو دوه خزی هم دغه سیسه سړی تر نزی تر لاسو کالو تر دولسو کالو پورې خزه عملته ای په افغانستان خزه که ماشوم لري که ماشوم ونه لري نو عملته به یې نو د غزوان هفته او ټول ځوان دی په کې تیریږي او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تیریږي کله چې د ښځې ستونزې چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري څومره خبرې اوري هغه خو بالکل هغه خپل حادثه له لاسه ورکوي او د سړي ځوان خو هغه رقم ځوان که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار یي سړی پکې اسوده یي سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه وو باندې هېڅکله نه راځي د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوان به ورسره وکړي دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوان به ورسره وکړي کی اولاد روزی آینده خپل پر سره جوړه کی دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي
بله اکثرا لیدل سوی چې د دغه نارینه او کورنۍ هم دغه طرفداری چې زوی لاړ سي به هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري باید یو ځای ژوند پیل کړي په دغه باندې پوهیږي نه او که یوازې دوی دغه خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي څه دوی تیر اولیږي
څنګه د پیګي دا مشترک ځوان د غوې تیر کړی وي تجربه لري د ځوان لور لري خپل لور څه ورکه یې کله بیا هم دغه توقع نه لري چې د دوی لور هم دغه سیسی په یو کور کې یا خاوند تر نه مسافر سي په اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته سند ګټه او نسبی ګټه ورسیږي او ښځه مالته د دې لپاره هغه د کور کار او هغه وکړي کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي د یوې ښځې ته توجه نه کول دي او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او د خپل خاوند غواړي په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده د ښځې حق ته نه کتل دي کورنۍ بالکل پوهیږي څنګه نه پوهیږي نو دوی خو پوهیږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه یې ترنه مسافر وي او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي
بله تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري اتمن سپینګیری به لري لغو سره دي کینی بلاخره هتا خبر نه حل فصل کېږي تر دولت د مراجعه وکړي بدبختانه دولت ته مسکجي نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي د نجلۍ مور و پلار ته د نجلۍ ورونه یي چې هغوی توجه ورته ونه کړي هغوی بس خاص ونه کړي هغوی ورسره ونه درېږي نور خو د کلي سپینګیرې او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیرې یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع نه سي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلک ته قناعت ورکړي کی یاد یقل تو چې تاسو دلته خوان نه نو دلته خو د موږ تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي بیا خو ته الته سوق محرم مو نه لري روزوند دلته څه غلري
د سیملی دل سی وی دي چې یو شمیر کورنۍ ل خپل لورګانو سره نه دريږي وای ک خپل لور بیرته راولو بیا خلک په باندې خان دي چې لورې د گزارې نه و بیرته بوتله یو نه و دغه ټول مسولیت د انجلی کورنۍ د انجلی په غاړه کې ورچې ځینې وخت اته ځان تیر راولي پویږي چې موضوع څه ده مونته یو خبر دی چې موږ مداخله خلانه کوو په دې موضوع باندې ځان خلاصوي دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی
کاملا د انجلی په واقع ظلم ده، ځکه مداخله هغه حد ته پوری معیار ته مونږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او میړه په ځوان کې، هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان به دی سرت کې مداخله نه کوي، او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه رایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عام لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور او پلار هېڅکله د انجلۍ په خوا نه درېږي، فیصله نه کوي چې انجلۍ ته تر له خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکي او ووایي چې دالته له عاد څه نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ تاسو تر واده کړله چې میړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور او پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات دي بهر، دا چې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کامتن هغه مرد نه بتارئ، پلارګنې ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای میړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې، هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغه مره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي، که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده پېښه سوې چې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولورو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي، هغه ورته وایي چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو، ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کښې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته وزیشته نجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته انجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دود په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې را ځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودېږي دغه ده او څوک نامزاته یې دغې نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي، اول درجه متضرره ده همدغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري 1، 2، 3، 4، 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړې وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل مونږ او تاسو به داسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم حال دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې مونږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده، او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره د کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور و پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کښې له کورنیو نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر سي چې ډېرې پیسې پرې وانخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یي چې کله یې ورکوي، او که کله په سخت شرایطو کښې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کښې ودرېږي، یو څه شرایط ورته ووایي سي، یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغې نه ډېر سي، بیا مونږ کولی سو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړي، د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته، نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه کوي او بس خاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ دما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې مونږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ شه او مونږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لای هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار د تخلیق کو، او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده، کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیق کوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وروسته پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغه ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هدا کله هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغه باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کومې اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د هرې برخې ژباړې دپاره من اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکله بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږي، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوه وي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید دغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي د هغې ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هر یقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته ووایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسي؟
دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کولو نه لري وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر وي، هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. که دا موږ سره نه وي، بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، ځکه محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه او بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یاد صاحب، په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمېر درې اتیا ته فکر کوم چې رسېږي. اوس مالوم دی حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله، هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر اقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی، هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي، ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګو باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کوم زه دې ته هر کوم بل ورځ نه نه سه چا په میسج کې پښتنه وکړل چې دا ژباړې ته تا څنګه ښکاري نو ټول ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغه ته وخت ورکوي نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي زما ژباړې سره شوق دی په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوئ خپلې ټایپوئ خپلې اصلاح کوئ خپلې چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یو لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شی نو بالاخره ګټه څه ده یعنی ته د کتاب ترجمه کې بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي خو د هغه هم دا کاروبار دی همدې ته ناست دی ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي دا ما دپاره لویه ننګونه وه خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار کوم وخت کې کوم نو د هغې نتیجه اوس راغله هغه وخت کې ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي ډېر قیمتي مرغان ساتي خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لره بې وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم خو یو شی دی بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره د ملت دپاره د خلکو دپاره اوس هم ورکوي او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کوو به نه کړی شم خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږ لږ قرباني په هره برخه کې ورکړي ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي
بلې تاسو غواړي چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوند لیکونه هم وژباړي د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده دا دواړه ډېر لوستل کېږي کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپل د دې برخې کتابونه نه لرل ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې میزان احساسو لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بل یس زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا دا عمومي د ارواپوهنې سل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي، که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه شي کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوي جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکلې هم صحیح نه راتلله، بیا مې انګلیسي پرېښي. یو نیم ځای کې به داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلی، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړن د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړن به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده وژباړې په مادلو تور پسې مګر ځي خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغه سي نیوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوي د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقکارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دا استعمالول ښه دي، هغه باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي دوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي، هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دوی په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي، هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یاد څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي، پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشرې دي چې هغوی یو ځل وګوري. ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري، د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې دپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې دپاره شوله او صحیح ده، همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه سوې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوې دي، اوس هم که دغه سوې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو دپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خپرې کړي؟
ډېره به ښایي که دغه سې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښایي ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده، پراخنده لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړون کې مثلا د ژباړون کې وډل راټول شي د لیکوال وډل راټول شي او هغه چې مخپل خپل برخه خپل ونده پکې خپل هدايا خپل وخت ورکول شي دغه ته او دغه سره پلیټ فارم رامنځته شي دا ډیره خبره د ډیرو خلکو د ډیرو ژباړون کو د ډیرو لیکوالانو د ستونزې بو سره حل شي.
او ورسته پښتنه دا یاد سپ چې تاسو خامخه یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړي وي د دین ورسته څه فکر کوي چې له دغه ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړي؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم خو اوس دغه نوې ژبه ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي فرهنګي کانال غوندې خلاص شي نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکن نه ده ځکه لږ تر لږه یو کس دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې به زه ګورم چې دغه ژبه دومره خص دکم چې بیا دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست ډیر خوندي وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودات
مننه خیر اوسئ.
چھیڑ باپ چکلا دم محبت تارنا شمال بدی پر